پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اتبه جشوی د آزادی رادیو یو بلی خبرونه تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. برتانیای چارواکی او استخبارات وایي چې تباندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورسپانی در راپور لمخې استخباراتي سرچینې وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تر 15,000 ډیرو افغانانو د اروپا خواته مخه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیمی خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی. یونما په یو ټویټ کې شنبه ناوخت لیکلی چې د څلورو بېدرکه شویو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو د هڅونکو راپورونو هرکلی کوي. یونما زیاته کړې چې د دغو ښځو سلامتی او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحد ایالاتونه او متحدان روسیې ته چټک ځواب ورکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون وایي د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې د امریکا یو اتمی اوبتل کوریل ټاپوګانو ته نږدې د روسیې د اوبو قلمرو ته ننوتی دی. پینتاګون وایي امریکا د روسیې په اوبو کې عملیات نه دي کړي. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکي پرون شنبه وویل چې په دغه هیواد کې به د ولسمشری انتخابات د مارچ په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشر بیردی محمدوف په وروستیو کې د ترکمنستان د مشرانو جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویلي وو چې غواړي واک ځوانو مشرانو ته وسپاري، خو دا یې ونه ویل چې کله به استعفا وکړي. له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې روانې دي چې د ترکمنستان دا څلور شپېته کلن دیکتاتور مشر به هڅه وکړي چې واک خپل زوی سردار بیردی محمد بوفته وسپاري. د کاناډا پولیسو پرون شنبه د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینزور ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر مخه نیولې وه. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یوه مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو په راتلو له سیمې وتلو ته اړ شول. او د منځنۍ آسیا د فوتسال تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره مسابقه کوي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخېږي چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې کړی دی. د افغانستان د فوتسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل. زموږ اخله ازادي رادیو اوري د خبرونه ز اسمت ساروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به ووري یو شزینه فعاله خوشی شوه، خو د نورو درک لا هم څرګند نه دی.
تهدید په شکل باندې دوی خزینه او غټ غلې کړي، نو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه له غبرګونونو سره مخامخ شوه.
موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
په خوست کې یو شمېر بندیان خوشی شول،
تقریبا 15 نفر مقصد آزاد کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړې. د ترکیه حکومت د اعتراضونو د کمولو لپاره مالیه کمی کړې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجه او څلور دقیقې دي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي اجرایی فرمان ګڼ غبرګونونه پارولې دي. ځینو خلکو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له امریکا یې په خپله پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان زیرمه د خلکو ده او امریکا یې باید د غرامت په نوم ونه ګرځوي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
په کابل کې یو ډله خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اساري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په غبرګون مظاهره وکړه. یو لارینوال چې خبرې په محلي ټلویزیون خبرې دی وویل
دا د افغانستان شتمنی ده، بانکي سیستم یې له منځه ځي. موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپله پرېکړه بیرته واخلي.
د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا دې د افغانستان ټوله کنګل شوې شتمني خلاصه کړي څو په مټې د افغانانو ترینګلي بشري او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وشي. اخوا د طالبانو د حکومت یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤول علي میسم نظري په خپل ټوټر لیکلي چې دا زیرمې باید تر هغو خوندي وساتل شي چې د ده په خبره د ټولو افغانانو یو استازی حکومت نه وي جوړ. هغه زیاته کړې د طالبانو ملاتړي باید غرامت ورکړي نه افغانستان. د ولسمشر بایدن د جمعې ورځې اجرایي فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوې 5 میلیارد ډالر زیرمه په دوه برخو ویشل کېږي. نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شوې او پاتې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کېږي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله.
له بلې خوا د افغانستان بانک د جو بایدن د ادارې له دې پریکړې سره مخالفت وشو چې د دې بانک پانګه په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره مصرفوي او نیمه د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي د جو بایدن پریکړه ناعادلانه ده او د اساري زیرمو په اړه باید وویل شي چې اصلي خاوندان د افغانستان خلک دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان بانک وایي هیڅ کله هغه پریکړه نه مني چې د افغانستان بانکي زیرمه د بشري مرستو او یا هم د غرامت لپاره د خلکو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې د جو بایدن پریکړه چې د دې بانک 5 میلیارد زیرمه په افغانستان کې به بشري مرستو مصرفوي او پاتې نیمایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي ناعادلانه او د نه منلو وړ بولي. د افغانستان بانک لخوا خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دا ساري زیرمو اصلي خاوندان د افغانستان ولس دی. دا زیرمې په 13 مهال په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنو او پریکړو پر بنسټ کارول شوې نه دي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې لیکل شوی د افغانستان اساري زیرمې د اړوند قوانینو او مقررو پر بنسټ د پولي سیاست د پلي کېدو له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي. دا بانک د امریکا له جمهور رئیس غواړي چې په خپل پریکړه له سره کتنه وکړي او تر څنګ د افغانستان بانک ټولې زیرمې آزاد کړي. د افغانستان د بانکي زیرمو په دوه برخو د ویشلو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان هم د جو بایدن د حکومت په دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل طالبان ظالم بیرحمه او خزه زپونکي دي، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقونو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي. یو شمیر پخوانیو چارواکو هم د امریکا له جمهور رئیس پریکړې سره مخالفت ښودلی او وایي دا تاوان باید د ترهګرو له ملاتړو واخیستل شي نه له بېوزلو افغانانو. د جمهور رئیس بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو تر عادي وګړو ځنوي ناعادلانه او غیر منطقي بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللي او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي توماس ویسټ هم لیکلي په افغانستان کې اوسنی ناوري نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایي فرمان صادرول د افغانانو د اړتیاو ملاتړ لپاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د شتو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولي یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د راپورونو له مخې پروانه ابراهیم خیل چې 3 اونۍ مخکې له خپل کوره وړل شوی و د جمعې په شپه خوشی شوی دی. د دې موضوع جزئیات شفیع الله ستانکزی اوري.
د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په یوټیوب کې ویلي سره لدې چې د پروانی له خوشی کېدو هرکلی کوي خو د علي عزيزي په شمول ګڼ نور فعالان لا هم په بند کې دي. هغې لیکلي طالبانو وړ مورز بیا په یوه سیمه چاپه وهلې او شاوخوا 40 تنه چې پکې 9 ښځې دي نیولي. کومې خپلواکې ادارې د جمعې په ورځ د څلوېښتو کسانو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اغلی امیری ټینګار کړی چې دا غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. په دې اړه د رینا امیری ټویټ شنبه ناوخته د هغې له رسمي ټویټر پاڼې شاوخوا دوه ساعته وروسته د نامعلوم دلیل لپاره پاک شو. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعال او د کابل د مظاهرو یوه ګډونواله پروانه ابراهیم خیل د جمعې په شپه ناوخته خوشی شوه او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې. طالبانو د دغه راپور تر لیکلو پورې د پروانې د خوشي کولو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د پروانې د خوشي کېدو سره سم ځینې راپورونه خپاره شول چې طالبانو یو بله فعاله تمنا زریا پریانی او د هغې دوه خورګانې هم خوشي کړي، خو وروسته دغه راپورونه ناسم وبلل شول. اخوا ملګرو ملتونو هم د پروانې له خوشي کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازولۍ یوناما په یو ټویټ کې لیکلي د څلورو لا درکه شوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو له هڅونکو راپورونو هرکلی کوي. یوناما زیاته کړې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اخو یو شمېر فعالان ټینګار لري چې طالبان باید د ښځو د غوږونو له غلي کولو لاس واخلي. له دې ډلې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د مرجی خپل امارت اوسیږي او دوی غواړي چې په دغه شکل باندې یعنی یو تهدید په شکل باندې دوی ښځینه او غږ غلی کړي، نو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له یو پخوانی چارواکي عبدالسلام رحیمی سره په لیدنه کې د ځینو خلکو د نیول کېدو پیښې د خبره طبیعي یادې کړې.
لمانه کله کله پښتنه اوسې په خارجي سفرو کې ستاسې خبریال نیولې یا بل څوک نیولې، زور تم په دنیا کې یو داسې ملک راوښی چې پیغې کې د یو کس هم نه نیول کېږي، هغه کپار نه وایي.
د 13 اگست له 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځینه کارکوونکې په کور کې نیول شوې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم په اکثرو سیمو کې وتړل شول. ښځینه فعالانو لومړۍ ورځو کې په علني توګه د دغو پرېکړو په غبرګون مظاهرې وکړې، خو وروسته د راپورونو له مخې د طالبانو له ممانعت سره مخ شوې او کار دې ته ورسېد چې د دغو مظاهرو ځینې مخکښانې لادرکې شوې او ګڼ غبرګونونه وپارول.
تر شنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 پورې تر شنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سي.
د خوست محبس نیمایي بندیان پرون ماشم چې خوشی شول، دا هغه بندیان دي چې جرمونه واړو. له محبس څخه خوشی شویو کسانو په دې خوشی څرګندول چې په بند کې د دوی تیره شوی موده کافی وبلل شو او دوی له بنده خوشی کړل. له بلې خوا طالب چارواکو له ځوانانو وغوښتل چې د هغو عملونو څخه ځان وساتي چې د دوی په وینا د خلکو روغتیا او راتلونکي ته زیان لري. د موضوع په اړه راپور واوري.
د خوست په محبس کې تر دې وخته 2 نوي کسان په بند کې وو چې د پلاوي در زبانې وروسته نږدې نیمایي کسان خوشې شول. د خوست د ښاري محکمې رئیس از زحمت راشد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاتو بندیانو دوسیې به هم محاکمو ته وسپارل شي تر څو برخلیک یې معلوم شي.
بعضې داسې بندیان وو چې جرمونه یې ډېر کم وو، تقریبا هغه کوم حبس چې دی تیر کړی وو هغه تعذیر یې د موږ هیئت له طرفه ورته کافي وبلل سو. تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو. انور کوم بندیان چې دی هغو په باره کې به محکمه حکم کوي. بعضې داسې دي چې هغه ته به برعت ورکوي ځکه د جرمو ثبوت یې نشته، صرف یا د قتل تور یا د غلا تور، او بعضې داسې دي چې په خپل جرمو باندې موقري نو هغو ته به محکمه خپل حکم اوري.
د فبروري په 8 په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو راپورټ خپور کړ. هغوی شکایت کړی و چې په میاشتو په یاد محبس کې بندیان دي خو برخلیک نه دی معلوم. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی نوید الله چې د خوست په محبس کې بندي وو د هغو کسانو له ډلې دی چې د هیئت لخوا د بند څخه آزاد شو.
دلته نوی هیئت ټاکل شوی و، میږه بله ورځ څه وختنه وکړې چې می ته باید سرنوالونه هیئتونه وشي، میږ څه څېړنه وشي. الحمدلله مدیر صاحب نه سرای ملګری رئیس محکمې ټلنه می کوم داسې غنه د کړای د
په خوست کې طالب چارواکو ویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوی ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاو له خوا د بندیانو د جرمونو او بند مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشي کیږي او د پاتې بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د درو یو ورځنیو او دو شل او رسیالیو لپاره پرون پلازمینه ډاکې ته ورسیده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ سیالۍ د روان فبروري له درويشتمې نیټې پیل شي. د بنگلاديش ډیلی سټار انګلیسي ژبې ورځپاڼې لیکلي چې د نړۍ نامتو سپینر لوبغاړی راشد خان د افغانستان د لوبډلې سره یو ځای ډاکې ته رانغی، ځکه چې نوموړی به د فبروري تر 19 پورې د پاکستان د غوره لیګ په سیالیو کې د لاهور له قلندرز لوبډلې سره وي. افغان لوبډله به له ډاکې څخه سلهیت ته لاړه شي او د دوشنبه په ورځ یعنی د فبروري په 14 به تمرینونه پیل کړي. افغان لوبډله به بیا چټاګام ته لاړه شي چې هلته د دوو هیوادونو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې کیږي. په پام کې ده چې دوهمه او درېمه ورځنۍ مسابقې د فبروري په 15 او 18 وشي. د افغانستان دوه ستوري مجیب الرحمن او قیس احمد به چې اوس د بریتانیا په غوره لیګ کې لوبیږي لږ وروسته د خپل ټیم له نورو لوبغاړو سره یوځای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د نړۍ یو توده موضوع د اوکراین پولې ته نږدې د تاوتریخوالي د کمولو د وروستیو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړې. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د نوهم ځل لپاره له پوتین سره تلیفوني خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون روس له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې واشنگتن او متحدینو یې خبرداري ورکړ چې ممکنه ده روسیې ځواکونه هر شیبه چې وغواړي په اوکراین برید وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل د کړکېچ د مخنیوي لپاره د وروستیو هڅو په لړ کې ولسمشر بایدن خپل سیال ته ټلیفون کړی. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحده ایالات او متحدین یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي چې ډېر به ورته ګران پرېوځي. د بایدن په خبره برید به د پراخ بشري ناورین لامل شي او د روسیې ځای به کمزوری کړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د دوم ځل لپاره له ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا او فرانسې مشرانو د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین په پوله د کړکېچ په کمولو تمرکز درلود. فرانسه وایي ولسمشر مکرون پوتین ته ویلي چې د اوکراین په اړه صادقانه خبرې د کړکېچ له زیاتېدو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د خپل سفارت ډیرو کارکوونکو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووزي. نورو امریکایي ادباو ته هم ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې له اوکراین ووزي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم اعلان کړی چې له اوکراین د شاوخوا 150 پوځي روزونکو د ایستلو په هڅه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربایک پرون د مصر پلازمینه قاهره کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د سفر خبرداری ورکړی او له جرمن ادبای غوښتي چې له اوکراین راووزي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو او د شاوخوا 100,000 عسکرو ځای پر ځای کولو پر اوکراین د روسیې د برید په اړه اندېښنې راپورته کړي دي، خو روسیې پر اوکراین د برید پلان رد کړی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ترکیه حکومت پرون په لومړنیو خوراکي توکو باندې د پلور مالیه له 8% یو فیصد راکشته کړه، خو له دې سره سره بیا هم د خلکو نارضایتي دوام لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د مالیو کمول به له حکومت سره د انفلاسیون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي. تختیکی ستونزې لکبله دا راپور نشو خپرولی، په راتلونکي خپرونه کې به واوري. اوس به څو نور راپورونه له اجمل اند واورو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خپرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سکال د دې ورځې لمانځنې ته درې شعاره ټاکلي چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پېړۍ په تېرېدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اورېدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده، اسدالله لودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن نه یو سلو شپږ دیر سکاله وړاندې، یعنی په 1800 کال کې، یو جرمنی فزیک پو هنریک هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو سپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1896 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. په نړۍ کې د راډیو د جوړېدو څه باندې پیړۍ ووته، خو ملګري ملتونه وایي لا هم دغه رسنۍ په پراخ ډول اورېدل کېږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزې او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې تصویب شو. یونسکو سږ کال د راډیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواکه توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم راډیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د راډیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه ونه توانېدل چې د دې غرونو نه واوړي. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه را وغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولېږل شو زده کړو ته. بالاخره شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې خپرونې کولې. ساقه او دزوت وخت پوری دوام وکړ او بیا هغه متوقف شو. دومه د راډیو کابل و چې هغه په 1311 کال کې اقدامات وشول. سټوډیو جوړه شوه، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1307 کال د وري په لومړۍ شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړه شوه، په پل ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نه خپرونې کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1306 کال کې پل باغ عمومي ساحه کې د سیند پر غاړه یوې ودانۍ نه خپرونې پیل کړې. افغانستان کې هم دادی راډیو نږدې یوه پیړۍ سابقه لري، خو لا یې هم میلیونونه کسان اوري او خپل خبری، معلوماتي او تفریحي تند پرې ماتوي.
او راډیو دی چې راډیو سره خپل ډیره زیاته علاقه، ډیره مینه لرم او ډیر څه مې زده کړی دي. خپل د خبرو سره
د 28 کلن کندهاري ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د راډیو په اورېدو روږدی شوی.
راډیو سره خو زه خپل درته وایم چې ډیره زیاته مینه لرم، چې نه یې واورم په ورځ داسې یم لکه لایده چې یو شعر سره کې لکه غنشې نه شي نشا چې نه کړي ډیر سرګردان ډیر بدار یم داسې یم.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي راډیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د راډیو اوریدل وسته خلکو په اړتیا بدل شوې ده، خصوصا په یو منطقو سیمو کې چې هلته هم برېښنا نشته. د راډیو لاره د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډېره ارزان او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اورېدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هره ورځ باید موږ هغه د راډیو په اورېدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډېره بهترینه او ښه سرچینه ده او ورځنۍ پېښې د هېواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې راډیو دغه اسانتیا لري چې هم حال هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي:
د افغانستان غونډې ټولنه کې راډیو ځکه اوس هم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې دغه نوې میډیا سوشل میډیا له ګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډېر زیات باور نه پکوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دې چې ډېره زیاته کاریږي. اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډېر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. بلورو پرتو سیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالی لحاظ امکانات نه لري چې تلویزیون واخلي یا نور ملټی میډیا وسایل ولري. نو ځکه هم د افغانستان د ټولنې کې راډیو ډیره زیاته اوس محبوبه ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملي، نړیوالې او محلي راډیوګانې وې چې خبری او تفریحي برنامې درلودې. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر راډیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 80% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي راډیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نورالله سانکزای لوګار کې د زینات په نوم یوې راډیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي:
ځینو خپرونو باندې بندیزونه دي، تفریحي خپرونو باندې دي، او د دې ترڅنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تحویلې، د مالیاتو د تحویلې په برخه کې، نو دا په خپل د دې زمينه مسایدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا سقوط وکړي. په دې وروستي شپږو میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې یې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه راډیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکی ډیره ډاډمنه نه ښکاري.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بس له سلامه زه قریشی يم، د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. وروره، د غزمر په سیمه کې د ټلیفوني شبکې ګر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکه دلته کار نه کوي. د خلک ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه بیا برخې دي، نو که دا زموږ غږ تر مسؤول مقامات پورې ورسوي چې دلته موږ ته د شبکې یا د یو خدي غم وخوري چې دلته باره د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډېر به ښه وي. دا د هرمز منطقه د غټه منطقه ده او ډېر ولسونه دي ګرده دغه څخه د دغه اسانتیا څخه بیا برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل په پیسو کې نه ورکوي؟ په میلیونو په افغانستان کې شهیدان سو چا پښتنه ونه کړ، ولې خپل د پیسو نور کوي؟ کدی دای سخی ده د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ څلوېښت کاله دي په افغانستان کې به ما وغورځول 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 څو برابره وستا شهیدان سوي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیدن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کاله چې امریکا په افغانستان کې خالو وژل او یتیمان کړه او کونډی کړه، د دغه غرامت بوڅوک ورکوي. جو بیدن دغه پیسې لا په غلطه سره کړی ده.
السلام علیکم مردغه غشتنه غواړو د مشرانو سره چې دغه مرستي کیږي دغه مرستي دی پر مخ بند شي دغه مرستي مرغ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سره یا وسیته لري یا خاله لري یا مال لري هغو ته رسي و وږو تږو بزګرانو ته نه رسي صغیرانو ته نه رسي مسکین ته نه رسي تر دغه موږ تیر یو شپږ شپېته زره نفر د تر مرموی ووتله د طالبانو ده د ولوجو به یې دوه زره مړه شي درې زره به مړه شي دغه مړه شي موږ نه غواړو په دغه رقم دغه دې نه راځي تر کندهار دي ودا خواته نه راتیریږي
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم. بعد السلام د ازادي راډیو ډېره وخت زموږ اور ښه خوندورې خپرونې دي او دا موسي چې ویشل کېږي چې وایي ما داسې درغلي پشکې کېږي درغلي نه پشکې کېږي چېر چاته موسسه ورکړله هغه وایي ډېر عادلانه ویشه کېږي او شنې کېور هغه وایي درغلي کېږي.
ستاسو لخوا ازادي راډیو ته ثبت شوي څو پیغامونه وو. د خپرونې دا برخه هم دومره وه. نور خبرونه کې سماله همکارانو سره وسی.
د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي چې څه باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي. د میل رسپانی د راپور لمخې استخباراتي سرچینې وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 1,500,000 ډیرو افغانانو د اروپا خواته مخه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې د امریکا یو اتمي اوپټل کوریل ټاپوګانو ته نږدې د روسیې د اوبو قلمرو ته ننوتی دی. پنټاګون وایي امریکا د روسیې په اوبو کې عملیات نه دي کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو ز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په افغانستان کې پر ترافیکی پیښو او د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کو. سره لدی چې شای په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان د ترافیکی پیښو کره احصایې نه وی خو ویل کیږي چې په افغانستان کې ترافیکی پیښې ډېری دي. نه یوازې ډېری دي بلکې په نسبی ډول ډېری ترافیکی پیښې د مرجوبلو سبب کیږي. د موټرو د زیاتوالي لکبل د ترافیکی پیښو یو مخنیوي ممکن کار نه دی خو که موټر چلون کې مقررات عملی کړي په دې ډول پیښو کې د مرجوبلو مخه تر ډیره نیول کېدای شي. مثلا که چلون کې او سپرلې کمربند وتړي د ټکر په صورت کې به د ژوبلې دوه عمرین خطر نسبت هغه چاته چې کمربند نه وي تړلې لښوي. د افغانستان د لارو خرابوالی د ترافیکی اشارو کموالی د موټر چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د ډیرو ترافیکی پیښو عوامل بلل کیږي. پروانه خبرونه کې بل خپل درنو ملمنو سره په دې وژغې شو چې څنګه دا ډول ستونزې او په مجموع کې ترافیکی پیښې کمیدای شي. همدارس به په ترافیکی نظم وژغې شو. د بینظمۍ لکبل په ځانګړي ډول په شارونو کې ګڼه ګونه زیاته شوې ده. د غنیګونې د کمیډو لپاره څنګه کېدای شي په ترافیکی سیستم کې نظم راوستل شي. زموږ د خبرونې ملمانه دی د افغانستان د ترافیکو عمومي رئیس ډاکټر حسیب الله مختار، د کابل ښاروالۍ د نشراتو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزای او د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویندوی امام الدین احمدی. درو سره ملمنو ته هرکلی وایم. لمړی ډاکټر صاحب مختار، آیا د ترافیکی پیښو کومه احصایه لري؟ په تیره بیا مقایسوي احصایه چې وشي کال په کال یا پمیاش څومره ترافیکی بشي ډیر شي وی یا کمی شي وی دي؟
سلامونه سلمان صاحب تاسو او تاسو د رادیو د لارې ټولو هیوادوالو ته ورته کوم. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده افغانستان هغه کوم په ترافیکی سیستم یا په ترافیکی فرهنګ کې موږ معیارونه ولرو په وا کچه موږ نه لرو. دغه ساعت ځمکنۍ واقعیت ته چې موږ د لارو خرابواله دی لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، ستاندارد وسایط موږ هغه نه لرو، یعنی خرابواله دی وسایط دی. او د دغه ساعت د وسایط په استعمال کې چې موږ وسایل څنګه استعمال کړو او کار اخیستنه ته وکړو، او د دغه ساعت په څنګ کې په شارو په څلورلار شهرات عمومي چې د زونو په سطح ده یا د افغانستان په سطح ده موږ هغه علایم ولرو. لروی یې پوغو کچه نه ده که څنګه چې هغه ترافیکي سیستم او ترافیکي قوانین ایجاب کوي. موږ لرو احصایه په مجموع کې موږ کلنه احصایه لرو چې د غوسه موږ د نوي کال په نسبت څوارلس سوم کال کې وښیو. موږ په نه نوي کال کې 2020 حادثه لرو او په څوارلس سوم کال کې راټیټیږي 415 نوي ټکي. او د دوه فیصدی مقایسوي فیصدی موږ د حادثاتو کمښت تقریبا 15% لرو.
تاسو ول چې نسبت یو کال په خواته په 14م کال کې ترافیکی پیښې کمی شوې دي حتی 15%. دلیل څه دی؟ شاید دانوي چې د پخوا په پرتله اوس په لارو د موټرو شمیر کم شوی دی.
دا سدي په عموم کې یو عمومي عوامل یې دا دي چې موږ په دوه کالو کې نسبتاً د تیلو د بایو لوړوالی و، د جنګو زیادښت و، په دغه واخرو کې چې تګ را تګ لکه د نن نوي کال کې چې موږ لرو پوغه اندازه په عموم کې که سړی ووایي دا دی. او د دغو سب څنګ کې موږ په دغه واخرو شپږو میاشتو کې د څوارلس سوه کال چې دي د لایسنس خوار کړه کې شفافیت را مسته شوی دی چې دغه د ترافیکی قوانینو په مراد سه او دغو په تعلیماتو په خصوص سه هغه جوازونه ورکول کېږي.
کور ودان ډاکټر حسیب الله مختار، زموږ بل میلمه د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت ویندوی امام الدین احمدی دی. احمدی صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم که تاسو په دې اړه خبري وکړئ چې په لوی لارو کې د ترافیکی پیښو علت څه دی، آیا د لارو خرابوالی او که پر دې سربیره د موټر چلونکو بې احتیاطي
ستونزه عموم کې چې پیښې رامنځته کېږي رامنځته شوې دي. ستونزه په دې کې ده چې موږ معیاري کوم ترانسپورټیشن چې باید په یو هېواد کې وي، خصوصا په لویو لارو ترانسپورټیشن وي، هغه متاسفانه کار ورته نه ده شوی. په دې دیرشو څلوېښتو کلونو کې خو بیخي کار نه ده شوی د جنګونو له کبله. بیا په تېرو شلو کلونو کې مافیایي کړیو له خوا نه په مخ وړل شوی ده او شخصي جیبونو ته کار شوی ده متاسفانه. خو خیر دغه تېرو پنځو شپږو میاشتو ته نږدې دغو کې موږ الحمدلله ډېر فعالیت کړی دی ترانسپورټ او چلن وزارت په نمایندګۍ چې وایم
موږ. احمدی صاحب، تاسو وایئ چې کار نه دی شوی. څومره سړکونه چې په دې تېرو شلو کلونو کې جوړ شوي دي د افغانستان په تاریخ کې نه و جوړ شوي، یعنی شل کاله مخکې په افغانستان کې شاید د که مبالغه ونکړو څو لویشتې قیر سړک نه و پاته. لیکن صحیح ده چې سړکونه هغسې معیاري نه دي جوړ شوي یا ساتل شوي نه دي. اکثرا شکایت دا کېږي چې سړک په معیاري هم جوړ شوی وي خو د کنټرول څوک نه و. مثلا باری موټرونو به تر حد زیات بار لېږداو، له دې کبله سړکونه ډېر خراب شوي دي. یا فرضاً هر سړک ساتنې ته یا مینټیننس ته ضرورت لري چې د دې لپاره به لازمه بودیجه نه وه. یو سړک به یو ځای درز وکړو په ځای د دې چې هغه زر جوړ شي، هغه به پاتې شو چې واوره ووریږي او اوبه پکې نفوذ وکړي او بالاخره خراب شي. که داسې خبرې وکړو نو شاید دا به یو څه حقیقت ته نږدې وي. اما اوس ستاسو د وزارت دنده دا ده چې دا سړکونه وساتیو یا یې ترمیم کړي. تاسو په دې برخه کې څه کارونه کړي دي؟
برعکس دغه تېرو خبرو ستاسو د خبرو د اکثریتو په تایید چې سړکونه لیا خو غیر معیاري وو، لیا هم که جوړ شوي دي ساتنه یې نه ده شوې. خو دا هم ضعف د تېر وخت و هغه مافیایي کړی او کلاس درلودو چې غیر معیاري جوړول او بلې بیا لارۍ موټر او واړه موټر ټول غیر معیاري شرکت ترانسپورټي شرکتونه جوړ شوي دي. جواز د شرکت ورکړ شوی د موټر نه د چک شوی. اکثریت موټرونه ډبل کاری شوي دي د وزن د زیاتوالي په خاطر چې د په خاطر چې توناش پورته یوسي د په خاطر
تاسو مخه نیولې ده د موټرو سي زیات توناش وړي
د لوی لارو جوړول زموږ دنده نه ده. ټولګټ وزارت دنده ده مینټیننس او جوړول یې مګر ترانسپورټي شرکتونو ترانسپورټي خدمات تنظیم د ترانسپورټ از موږ د ترانسپورټ او چلن وزارت دنده کیږي. موږ په دې برخه کې کار کړی ده. ما مخکې یادوري وکړه
پاکستان د دوستۍ بسونه پیل کړی دي ویلي خو دې شاید پیل کړی وي د کابل او یا جلال آباد او پېښور ترمنځ، لیکن دا کار یو طرفه ده. یعنی بسونه ټول د دوی دي لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې اجازه نه ورکول چې افغان لارې چلوونکي د دوی خاورې ته لاړ شي، لیکن د دوی والو ته اجازه و چې ترمنځنۍ آسیا پورې لاړ شي.
بسونه به د کندهار او د کویټې همدارنګه د جلال آباد او د پېښور ترمنځ به زموږ بسونه او د دوی بسونه په نورمال ډول دي بدون دې نه چې د یو خوا د بل خواني موږ هم بندښت نشي رامنځته کولی. دا تفاهم ورسره شوی. موږ هم د درې ورځې مخکې اعلان وکړو د افغانستان ترانسپورټي خصوصي شرکتونو ته چې 580 ډول بسونه چې څوک لري هغوی د جواز ولري د فعالیت مراجعه دي وکړي د کابل ترانسپورټ ریاست ته چې تر څو موږ دوی ثبت کړو او د پاکستان خواته دوی لیستونه ورکړو چې دوی ته د تګ اجازه ولري.
ډاکټر صاحب مختار، مخکې وختو کې چې موږ د ترافیکو په اړه کله هم پروګرام درلود، د ډیرو اوریدونکو یو شکایت مو دا و چې په لویو لارو کافی اشارې نشته، ترافیکي نښې نشته. او بل شکایت له موټر چلوونکو څخه وایي هر چا لایسنس اخیستی دی سم ډریوري نه دزده، او د بل خو یو شمېر ډریورانو باندې دا تور هم دی چې دوی له مخدره موادو کار اخلي او له کبله بیا ترافیکي پیښې کیږي.
په تیر کې موږ شفافیت نه درلود. هغه که د ترانسپورټو په کنټرول کې و، د وسایطو کنټرول دی او چک یې دی مثلا چې معیاري دي که نه دي، همداسې د موټر چلوونکو په برخه کې هم. او موږ په تېر د شلو کالو کې وګورو ډېری ستونزې امنیتي مشکلات و چې مثلا ریاست ترافیک یا دغو ادارې ونه شوای کولی چې هغه تاسیسات وړاندې کړي چې په هغو کې لوایح دي مثلا معیاري اشاري دي یا نور دوته ورته تخنیکي وسایل باید برابر شي. نو یو درې عوامل که سره راجمع کړو د پېښو د حادثوي پېښو د لوړوالي سبب کېدلې چې په دغو کې د حکومت او د عامه پوهاوي عنصرونه ډېر رول لري. په نن سبا کې د حکومت هغه 100% کنټرول چې دی په شاهراهو باندې خپله موږ عملا چې تللي یو ولایتي سفرونه هم کړي دي، نو د نظام په دو برخه کې همکار پاتې شوی دی. موټروانان تخلف کوي د خپل اندازې نه مثلا زیات سرعت اخلي، هم مثلا کنټرولېږي او تر یوه حده مجازات کېږي. او د دو سب څنګ کې یوه برخه چې خلا موږ لرو هغه موږ چې کار کوي البته که روان کړی هغه دوی برخه
تاسو وایئ چې موټروانان چې سرعت نه کار اخلي هغوی مجازات کېږي. په لویو لارو کې تاسو ترافیک لرئ، په دې څو لنډه موده کې آیا تاسو ترافیک نوي روزلی دي؟ پخوا خو مو نه درلودل.
د شاهراه تشکیل چې دی په تېرو شلو کالو کې موجود نه و، نن سبا کې موږ کار پرې پیل کړی دی چې هغه تشکیل او دغه توار ته غتر ظلمانه ټول په بشپړېدو دی او رهبری سبو شریک شي. د موږ سات نظام د ولایتي ادارې په دوه برخه کې همکار پاتې شوی دی. امنیتي ورګانونه دي چې هغه په دې برخه کې همکاري کوي او د وسایط او د تخلف په برخه کې د خپل اقدامات کوي وخت نه وخت چې د پېښو په کمبود کې د ډېر حده پورې د موثر تمام شوي دي. نو بلا برخه تاسیسات ده، تاسیسات په لوړه کچه بوګه هغه پیشنهاد کړیم دي د بودیجې په برخه کې. نو کارونه یې په لنډ وخت کې په تکمیلېدو دي چې بررسی یې ده، بررسی د شاهراه و موږ کمه پاتې ده، هیئتونه موږ لیږلي دي، تخنیکي ټیمونه هم لیږلي دي چې په دغو کې یو تخمین د تاسیساتو دی په څلورو لارو کې د افغانستان. او دغو سب څنګ کې د سرکونو تخریب دی چې مثلا ډېری ځایو کې د سرکونو تخریب یا هغه معیاري جوړښت یې د دې سبب کیږي چې معیاري جوړښت یې موجود نه وي چې دغلته د حادثې د رامنځته کېدو سبب وشي.
زموږ بل میلمه د کابل ښار والی د نشریاتو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزای د کابل ښار د ترافیکي وضعیت په اړه نظر څرګند کړي. خلک وایي چې که چېرته نظم وای په ترافیک کې شاید په کابل ښار کې دومره بیروبار نه وای. د نظم لپاره تاسو څه اقدامات کړي دي؟
کابل ښار والی یو لوی خدماتي اداره ده او د ترافیکو پر برابر باندې ترافیک چې دی زموږ یو پروتوکول لري. د ترافیک ځینې برخې زموږ سره دي، ځینې د وزارت داخلي سره دي، او په ځینو برخو کې د ځان خود مختار دي او مستقل دي بالکل. نو پر دې اساس باندې د کابل ښار د ګڼې ګوڼې پر برابر باندې څو خبرې زه غواړم ورته اشاره وکړم. اولی خبره دا دی چې کابل ښار د دومره نفوس د پاره نه جوړ شوی، 15 لکه نفوس او تقریبا 14.5 میلیون نفوس تقریبا ډیر تفاوت لري، د اقل دی لاس چاند کې رضایو. دومره خبره خپل د کابل ښار 15% اضافه غیر پلان صحیدی نه داسې یو صحیدی چې د پلان لري انکشاف نه دی کړی او خپل سر کورونه ډیر موجود دي، سرکونه تنگ دي، غیر معیاري دي او نور موارد. نو پر دې اساس باندې کله چې نفوس هم همدومره زیاتوالی لري په این حال موټران هم زیات شوي دي، له حد نه اضافه مشخصا که پر دې باندې ولډر یو ولي کابل کې چې الحمدلله اوس ګڼګونې هم کم شوي دي، بیا هم ډېر ده یو پلازمینه پیس چې ورته وګورو دلته ډېرې کیسې شته. یو خو دغه خودسری شیاګانې چې هر ټکسیوان هم د اوس خپل هم دغه سره یم ګلبهار سنټر سره ما مخ پر تلویزیون می دیم دا اوس روانم چالت هم یو بحث لرو زم دا اوس وینم چې مختلف شیاګانې موجود دي او خلک متاسفانه دا غفرنشین نه فرهنګ څخه لري، هر ټکسیوان هر چیرته چې زرو وغورتل بریکو یا مسافر پورته کوي. په این حال کې موږ د کراچیوانانو هم مشکل لرو چې الحمدلله تقریبا د دوه میاشتې کې سخت پر دې باندې کار کوو چې د کوټې سنگي یو برخه سیرایی علاودین دولسمی نایی اردن که ما تمچا بابا مینم و پرون مکمل تقریبا 3000 دستفروشان و کراچیوانان و بل چیرت انتقال کرده و غذا مسفر کرده چه پر نور بندی هم کار روانده. شکر الحمدلله رئیس د ترافیک دکتر سیبا فیزوه سیبولا مختار هم سور دی مخ که شاروست سار دوادری دلی دیدلی دی او پر دی بندی سخت مسامن ولارو چې دغه تمزایونه چې مشخصا ځینې د مافیا او پلاسو په خوا او نو سم ځینې خلک استفاده ځینې کوي، بعد د تمزایي اسکاګانې د موټرانو پر برابر باندې او په عین حال کې موږ حاشیوي پارکینګ هم شروع کړی دا چې د سره غاړي ته هغه حاشیوي پارکینګ چې د یو موټر په دغه استاندارد شکل باندې حق لري ودرېږي او قواعد باید د فار جیب ته ولاړ شي چې هغه کابل ښاروالي ده.
کوم عوامل چې تاسو یاد کړل، مثلا یو چې تاسو شاري فرهنګ، دا فرهنګ هغه وخت جوړیږي چې یو څوک چې تخلف کوي جریمه شي، مخې باید ونیول شي، یعنی اول باید ورته سزا وټاکل شي، بل وری هغه څوک چې یو ځل جریمه شي بل ور بیا هغه کار نه کوي. بل تاسو دې شارول چې شار نفوس زیات دی او دا شار د 15 لک لپاره دی، لیکن اوس 15 یا 16 میلیونه خلک پکې اوسي، اما اوس همدغه شی دی، دا شار تاسو نه شئ کمولی، نه نفوس کمولی شئ. د دې لپاره پکار دی چې نوي سړکونه جوړ کړي، حلقوي سړک جوړ کړي. په دې برخه کې څومره امکانات شته؟ خصوصا اوس خو افغانستان هغه افغانستان نه دی چې شپږ میاشتې پخوا وو ډېرې پیسې ورته راتلی.
تاسو وګورئ دغه خپل د ښار پیسې چې دي، د کابل ښار، کابل ښار ضلعی هم اضافه ده په دې شرط چې اواز یې سم راټول شي. نو پر دې اساس باندې موږ دې ته فکر کړی ده چې دا ښار خو اوس 4 میلیونه خلک پکې اوسېږي، وغواړي که ونه غواړي د ښار شاري فرهنګ پر برابر باندې دې ته موږ پوهیږو چې په کابل ښار کې د افغانستان د 2 ولایت مختلف خلک راځي چې هر یو مختلف اندېښنې لري، مختلف فکرونه لري. د دوی ښار ځینې ښه پرمختګ کړی دی، ځینې پرمختګ نه دی کړی، ځینې خلک غواړي چې د کابل ښار د دوی د قریب پر کم باندې وي. دې ته موږ بېخي فکر لرو او دې ته متوجه یو چې هر ورځ څونه موټران، څونه مسافرین د شمال د خوا، د جنوب له خوا کابل ښار ته راځي او بیرته وځي. حتی موږ د ځینې همجوار ولایت لکه پروان، لکه جنوب او خواته چوغوري، وردک، داسې خلک لرو چې د ورځې راځي کابل ښار ته، خپل دوکانداري او سوداګري د شپې ورته کور ته ځي. نو موږ دې ته ټولو ته متوجه یو. پر همدغه اساس باندې په کابل ښار کې څه نوې ودانۍ چې د دې پاسه جوړیږي او سړکونه چې جوړیږي، د همدې فکر ورسره چې باید کابل ښار یو داسې انکشاف وکړي چې هغه پلاني انکشاف وي. یو حلقوي سړک کارونه بشپړ شوي دي، مطالعات یې بشپړ شوي دي، خو اوس فعلا پر د تخنیکي موادو باندې کار روان دی. او دریم موضوع چې موږ ډیر مهمه ده د پلازمینې په هیڅ باندې موږ باید یو قوي عام پوهاوی خلکو ته ولرو. هغه چیلنجونه کومه تاسو یادونه وکړه، کله چې د جریمه خبره کوئ جریمه صحیح ده یو بازدارنده عامل دی، خو دریم پړاو ده. اول پړاو دا دی چې موږ د مکتب څخه ونیسو، زه تر پوهنتون پورې دغه کوچنی چې ساتل کېږي راروي لویږي، او په عین حال دوی کله چې مکتب ته ځي، دوی کله چې تلویزیون ګوري، په دغه ټولو موارد چې ده ته مختلف پیامونه را رسوي، دا باید په ټولو کې موږ د فرهنګ شهرنشینۍ، د ښار څخه ساتنه، د ښار عامه ملکیت، د ښار پیژندل، دا ټول راته ښه ولرو. او د جریمی خبره دریم او سلرم پړاو د کچیر دغه ټول پکې وو، یو سره نه اهله وو،
یعنی تاسو وایئ چې لاس کله پکار دي چې عامه په هوای وشي لږ ورسته به بیا جریمه پیلوي؟
یوازې نه وایم چې دغه لاس کله مو په نظر کې وځي، موږ لاس کله شل کله عین نه خپل عامه په هوای هم کوي کوو، په عین حال خپل هغه بازدارنده عوامل هغه کیږي چې جریمه یا هر حساب یې نور هغه هم په بغل کې ولرو. دا ټول باید مواجه مختب دار شي. ما صرف چیلنجونه تاسو یادونه وکړه چې موږ د همدې چیلنج طرف مخ یو، په تیر حکومت یو وسام یو.
ډېر زیاته مننه کورودان شاخلای بارکزای. ډاکټر صاحب مختار همدرد چې څه ویل غو ته تاسو اشاره وکړه، لکه دی موټر چلوونکو نه مسلکي توب د مخدر موادو استعمال د قانون نه اجرا، لیکن که په دې برخه کې تصویل چې په خوا داسي او حسي او د هر حکومت قاعده ده چې ټول پړه په تیر نظام باندې اچوي، تر د مخکنی حکومت مخکې ابل حکومت هم په ورتیر حکومت باندې پړه چول، حتی د خلق حکومت په ورتیر حکومت باندې پړه چول. دا قاعده په افغانستان کې خصوصا بيخي ټول اوریدلې ده، ټول ترې خبر دي، لیکن تاسو وایئ چې اوس توجه زیاته شوې ده، آیا په امدی پلازمینه کې دریوران کمربند تړي؟ د خودي قانون جز ده.
ډیره خبره مو کله نو به خبره دي او عامه فوهوي ته او د نظام بشپړ په ټول ارزښتو باندې تحکیم ته، چې دغه د ښار د نظم یا د ترافیک د کنټرول یا د معیار کولو په برخه کې موږ مسؤلین یو. نو په دو برخه کې موږ خپل هغه کوم اصول چې دي، اصول نامې دي یا طرز عملونه دي چې په اداروي لحاظ او بیرون د ښار د نظم په برخه کې موږ پلي کړو. د اول ورځ نه چې موږ کوم دوه ادارې ته راغلي په غو باندې موږ کارونه پیل کړي دي، چې هغه به موږ د کابل ولایتو په شمول باندې پلي کوو. پات شو ډېره مهمه خبره د سیستم ده. مو کلاسیک سیستم لرو چې څلور کاله په خاطه ورګرځي، نو د سیمې هواتو ته په کتو یا نړیوالو معیارو ته په کتو سره سیستم رامنځته کول دا د هغو مربوط کیږي. چې کله موږ یو سیستم رامنځته کړو، نو که هغه مثلا په کندهار یا د کندهار په ولسوالۍ کې تخلف کیږي د خپلو موږ معیارونو په وړاندې، نو موږ څنګه وکړو چې خپل قانون هغه ته پلی کړو؟ نو په دغه برخه کې چې الکترونیک سازی ده یا د برقی کولو سیستم دی دغه رامنځته کوو. د دغه سب څنګه موږ ترانسپورت څخه خبرې روانه کړې دي، ترانسپورت وزارت یا هوانوردي په دغه برخه کې مخکینی قراردادونه هم په غالب ګمان چې درلودل، اوس هم په تلاش کوي چې د ښارو او د لوی ښارونو او د شهرا او د کنټرول لپاره، ترافیکی کنټرول، ترانسپورتي کنټرول لپاره د الکترونیکی سیستم رامنځته کی، چې مثلا څنګه یو ډریور تخلفات کوي یا په مسلکي لحاظ د ډرایوري نه کوي، موږ څنګه پناه کو او مجازات کو او جریمه ورته وړاندې کو. کنه دا ټول ته دوه پر تړاو لري. سمه ده، په تیر نظام کې هم د خوازه خبره ده چې هغه په دغو معیارو باندې ته ډېره پورې کار نه دی شوی. نو موږ د لوی چیلنجو چې مخامخ یو هغه د یو ناکار سیستم دی چې هغه ته نه تر سلو کالو بلکې د څلوېښتو پنځوسو کالو یا دونه وړاندې حکومتو زیږنده ده چې تر اوسه پورې یې د اپډیټ په برخه کې کار نه دی پېښ شوی. نو نن سبا کې موږ هم د داخلي شرکتو سب تماس کی او خارجي شرکتونه یو څه زموږه د لارو چې د رسميت پیژندنې ده د رای وخت دی په دوه برخه کې ځونه ښه کوي. خو بیا هم موږ تماس کی او سپرسو د سیمې د هوادوی یا نړیوال معیاري سیستم را رامنځته کړو چې تر څو د ټولو نقطې په نظر کې کې ونیول شي، که هغه د ډرایورۍ مسلکي توپ دی او که د کمربند دی که د موټر د معیارونه دی چې تر څو هغه معیارونه پوره کړي بیا هم ترانسپورت برخې ته مثلا وړاندې
شي. ډاکټر صاحب مختار، دا نورې خبرې ستاسو په ځای دي چې مثلا اول دم د اشارو سیستم چې د ډېر پرمختللی کمپیوټري سیستم غواړي یا ځینې نورې مسلې چې تاسو ورته اشاره وکړي، لیکن دا د کمربند مسله دا که فرضاً نن تاسو امر وکړي له تلویزیون او له راډیو اعلان کړي چې که چا کمربند نه و تړلی جریمه کیږي، ممکن که 0% نه 50% خلک نور کمربند وتړي.
اسې دې فرمان صاحب چې په دوه کې د افغانانو فرهنګ داسې دی چې تر څو مخکې رامات او هوایي ورته وړاندې نه کړي او د نظام سره ونه کړي د هر قانون او هر نظم ته د جبر په سترګې. نو لومړی په دوه برخه کې زیدات خو ارګانونه چې دي هغه به د عامه پوهاوي برخه کې موږ سره همکاري وکړي، دغو نه راوروسته موږ کولی شو قوانین پلي کړو. نو دغه نه بغیر موږ به بیرته د ستونزو سلاسه ګریوان کیږو. نور نظم به د موږ نه پاتې وي، ټوله ورځ به مثلا جریمې بکوو.
او که چیرته د دې عامه پوهاوي په برخه کې مثلا تلویزیونونو له طریقه هغه مستند فلمونه چې په یوټیوب او په نورو ټولنیزو رسنیو کې شته چې یو چا کمربند تړلی دی ټکر کوي څومره ژوبلیږي او یو چا چې نه دی تړلی څومره ژوبلیږي، ډېر زیات فلمونه شته په دې برخه کې او مستند فلمونه دي. دا کوشکاره کې شاید ډېر خلک پوه شي او کمربند وتړي په اهمیت یې وپوهیږي، لیکن یو بل بدبختي هم دا ده چې ځینې خلک وایي وکه څوک کمربند وتړي بیا ځینې نور پسې خاندي.
داسې دي چې موږ افغانستان ته ډېره پورې چې دی قبیلایي جوړښت لري، قومونه یې فرهنګ قبیلایی دی. اشاری فرهنګ په ټوله کې په افغانستان کې دو د رواج نه دی خلکو ترمنځ. اشاری فرهنګ نظم غواړي، نظم لري. موږ په دو برخه کې یعنی کار ته اړتیا لرو چې تر څو کار وکړو.
شغل احمدی یو اوریدون کې له خوست څخه تسل خوستی ول چې سړکونه تنگ دي او بل د هم دی لوړ توناش یادونه وکړه، په دې برخه کې څومره تاسو امکانات لري؟ هغه سړکونه چې تنگ دي دی غو دی لویولو لپاره کافی بودیجه او امکانات لري او کنه؟
بلې، د لوی لارو سړکونه یو څه تنگ دي، خو مګر دا په دې معنی نه دی چې دومره ترافیکي پیښو ته توجه وړ داسې غوي چې ډېرې پیښې دې پکې وشي که احتیاط وشي. نو موږ کار په دې روان کړی چې شرکتونه، ترانسپورتي شرکتونه معیاري کړو، یعنی هر څوک په موټر کې سوارلی کې نه وي، د ترانسپورتي شرکت ته چې جواز ورکول کېږي د موږ نه اجازه اخلي چې زه د افغانستان وګړي د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوم ته اجازه راکړه. نو د دې لپاره دی باید ټول معیارونه څخه تیر شي، فلتر شي، موټر یې فلتر شي، ډرایور یې فلتر شي، چاهې سم سړی دی که نه، جواز لري که نه، نشه یې دی که روغ دی، همدارنګه تخنیکي چک یې وشي چې موټر څرنګه موټر ده.
چې آیا د کابل ښار لپاره د جی پی ایس یا نیویګیشن سیستم د جوړېدو امکان شته؟ مشکل په څومره چې ما اورېدلې دي په دې کې ده چې په کابل کې اکثرا ادرسونه نشته، یعنی نمونه نه لري سیمې.
جی پی ایس کې په ګوګل مپ کې همدا اوس هم د کابل ښار ټول اصلي او فرعي سړکونه فعلا هم موجود دي. ورور
وبخښئ، ادرس نه منظور دا ده، تاسو منظور دا ده چې زه ستاسو کور ته درځم، تاسو د کوڅې نوم او د منطقې نوم راکوي، د کور نمبر هم راکوي، زه ستاسو کور ته درځم، دغه سی ادرس
زه پوه شوم د کوڅې نوم هم همدا اوس راحت خپل لوکیشن او ګوګل پیدا کولی شي، اما د کور نمبر په برابر باندې خدام دغه تاسو یادونه کومه په پنځم نایي کې دا کار شروع شوی دی. دا کار په پنځم نایي کې کړی دی، هم عمومي کوچي هم فری کوچي او هم دارنګ د کور نمبر هم دا اوس هغه یو پروژه ول کاری روان دی صرف دغه موضوعات پر برابر باندې چې د کابل ښار ښاروالي هغه پروژه چې اتحادی اروپا او بانک جاني سره ول ځینې مشکلات پکې راغلي دي. موږ هر ورځ د دې سره په تماس یو، تر اوسه مو 12 ملاقاتونه درلودلې، درې ورځې مخکې هم د یو ان یا یونما سیاسي معاون هم خپل راغی او موږ د دې سره پروګرام پر چې د خیر سره هغه پروژې چې پاتې دي هغه د خیر سره مشتاسي فاینل کوو ان شاء الله سره ورس.
د ملي بس یادونه هم وشوه په کابل ښار کې په تیرو شلو کلونو کې هند څو ځلې ډېرې مرستې وکړې دي بسونو په برخه کې خصوصا، لیکن دغه سیستم د پخوا په شان جوړ نه شو. اوس څومره هیله شته چې د ملي بس سیستم به بیرته فعال شي، ځکه چې د بسونو له فعالېدو سره په ښار کې ممکن د موټرو بیروبار کم شي؟
بله په دو برخه کې تیر حکومت کې کار شوی و خو متاسفانه لکه څنګه چې نظم رامنځته شي هغسې توقع نه وه. نو اوس مهال هم د داخله ارګانونه چې دي که هغه ترانسپورت دی او که ښاروالۍ ده څومره چې زه معلومات لرم د ملي بسو په برخه کې ترانسپورت وزارت کار کړی دی.
تیرو کلونو کې اصلي ستونزه همدا وه چې بسونه خو به یو هیواد ورته ورکي، لیکن که ورکشاپ نه وي چې یو بس خرابېږي چې هغه جوړ کړي دلته اصلي ستونزه وه. اوس آیا کوم لوی ورکشاپ ورته جوړ شوی دی؟
څومره چې موږ د کاري روابطو په اساس باندې معلومات لرو د وزارت ترانسپورت نه، نو دوی په خپلو مجلسو کې همدا خبره کوي چې موږ تثبیت کړی چې څومره ملي بس موږ لرو او څومره کار ته اړتیا لري، مثلا ترمیم ته څومره حده پورې ممکن دی. نو په دو برخه کې موږ مخکې تللي یو، ترمیم روان دی. نو په دو برخه کې چې هغه ورکشاپونه دي یا نور کوم څه ته اړتیا وي په دغو برخه کې دی کار کړی انشاءالله.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د ترافیکو عمومي رئیس ډاکټر حسیب الله مختار، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویندوی امام الدین احمدی او د